السلام علیکم ګرانوردونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ټی وی او ساته خبری خپرونه ده. نن د اکتوبر د میاشتې 11 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10، په افغانستان کې 9 نیمې، او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. په دې یو ساته خبری خپرونه کې درته زه اشفاق منار کلی وایم. تاسو ته وړاندې کوو لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم چې دا وخت په بند کې د میاں نواز شریف د اکتوبر په 8مه نیټه باندې د جمعیت العلماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمان په غږ د حکومت پر ضد احتجاجي لاریون کې د برخه اخیستو اعلان کړی. او د شام په حالاتو نظر لرونکي تنظیم ویلي دي چې د ترکی پوځ په شام کې د کوردانو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه پورې یو کم 30 جنگیالي او 10 ملکی وګړي وجلي. او د کال 2019 د سولې نوبل جایزه د ایتوپیا وزیر اعظم آبی احمد علی ته. د اریتریا سره د سولې او په هیواد کې د یو شمیر مثبت ګامونو پورته کولو پر سر ورکړی شوی ده. قدم اردونکو، په دې یو ساته خبری خپرونه کې به یو شمیر راپورونه مرکې تاسې اورئ. موږ سره اوسئ. ګران اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوه راډیو خپرونو ته نیغ په نیغه د واشنگټن ډی سي نه غوږ یې. دا یو ساته خبری خپرونه تاسې په ټی وی او په ریډیو باندې اورېدې او په ټی وی کتې هم شي. لومړی ساسې پام راګرځو د مهم راپور په لوتا. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویل دي چې د اکتوبر په 8مه نیټه باندې به دوی د مولانا فضل الرحمان صاحب لخوا راغوښتل شوی په احتجاجي غونډه کې برخه اخلي. نوموړي د خبرې اترې د نیب عدالت مخه ته د خبريالانو سره په خبره تر کې کړی دي. په دې باندې نور تفصيل د ډیورډیو خبريال او رنجیب خان د اسلام آباد نن تاسو وړاندې کوي.
په خوانی وزیر اعظم نواز شریف په ښکارا اعلان کړی دی چې د دوی ګوند پاکستان مسلم لیگ چې موجوده وخت لوی حکومت مخالف سیاسي ګوند دی د جمعیت العلماء اسلام احتجاج کې به برخه اخلي، او موجوده حکومت پر ضد چې مولانا فضل الرحمن سره دریز دی همدغه دریز د دوی هم دی. بلخوا حکومت وی د مولانا فضل الرحمن احتجاج مقصد بل څه دی. په العزیزیا سٹیل ملز کیس کې سزا شوی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو بل چودھری شوګر ملز په قضیه کې احتساب عدالت ته وړاندې شوی دی، او هلته میډیا سره خبرو په وخت دوی ویلي دي کال 2018 انتخاباتو پس مولانا فضل الرحمن انتخابي ټګو پر ضد د پارلیمان نه استعفی ورکولو خبره کړې وه، خو دوی ورسره نو منلې. اوس دوی پوهیږي چې مولانا فضل الرحمن دریز وخت هم ټیک وو. دوی زیاته کړه د مولانا فضل الرحمن د احتجاج مکمل املاتړ کوو، ځکه چې د جمعیت العلماء اسلام او د دوی دریز یو دی.
سمجھتوں کہ ان کے بعد میں اس وقت وزن تھا، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی بات کو رد کرنا بالکل غلط ہوگا. میں نے شہباز شریف صاحب کو لکھ کر بھیجا ہے کل.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وی حکومت پر ضد احتجاج په حق لا د مولانا فضل الرحمن دریز سره اختلاف کول به بالکل غلط وی، او د دوی ګوند مولانا فضل الرحمن د احتجاج کې ورسره ولاړ دی. دوی زیاته کړه د مسلم لیگ مشر شهباز شریف ته یو خط کې د احتجاج کې برخه اخستو هدایت ورکړی دی. بلخو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وینا ده چې مولانا فضل الرحمن همیش د احتجاجي پالت سیاست مخالفت کړی دی، خو اوس ذاتی ګټو لپاره د تخپل تیار شوی دی. ملتان کې میډیا سره خبرو په وخت د شاه محمود قریشی وینا وا
دھرنے کی سیاست کے پیچھے کچھ اور ہے، مقاصد کچھ اور ہیں، دکھایا جا رہا ہے.
دوی وی د احتجاجی پلت سیاست شاہ د مولانا فضل الرحمن مقصد بلسه دی. د دوی ویناوا چې مولانا فضل الرحمن 8 اکتوبر کشمیریانو سره د یوزه او تریدو اظهار د لپاره احتجاج به پیل کوي. نو په دغه نیټه هند کشمیر په خپل ولکه کې اغسته وو، او د غرض احتجاج پیل کول د کشمیریانو جذباتو سره خندا کول دي. جمعیت العلماء اسلام وړاندې 8 اکتوبر اسلام آباد کې احتجاجي پلت اعلان کړی وو، خو حکومت لخوا بیا بیا د رز د کشمیر سره تړلو پس ګوند فیصله کړې ده چې 8 اکتوبر به ګرد هیواد کې احتجاج پیل کیږي، او احتجاجي قافلې به 13 اکتوبر به اسلام آباد ته را رسي. جمعیت العلماء اسلام ګڼي موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت په ټګې جوړ شوی دی، ځکه د نوې انتخابات وشي. جمعیت العلماء اسلام سره پاکستان پیپلز ګوند 13 اکتوبر ته کراچۍ ښار نه حکومت پر ضد احتجاج پیل کولو اعلان هم کړی دی.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د کشمیر د هند ولقې لاندې کشمیر په عقلا باندې راجوړ شوې احتجاجي مظاهرې ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په هانګ کانګ کې د احتجاجینو په حق لاندې که څه هم نړیوالی میډیا خپل خبرونو کې هغه ته ځای ورکړی دی، خو د کشمیر په حق لاندې دغه شان خبرونه راپورونه مخې ته نه راځي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د دې څو ورځې وړاندې ویلي وو چې نړیواله میډیا په پوره توګه باندې د کشمیر دغه ستونزې ته پام راګرځولی دی، چرته چې د هند ولقې لاندې په کشمیر کې خصوصي چې کوم حیثیت آئینی توګه باندې هغې ته ورکړی شوی و په هغې کې د بدلون فیصله څو هفتې وړاندې د هند حکومت کړې وه. په دغې باندې نور تفصیل د ډیور ډیو خبریال پیرولا شاه د اسلام آباد نه تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هند د واک لاندې کشمیریانو سره د اودریدو پخلی کړی دی او هغه په نړیواله میډیا باندې د هند د ولکې لاندې کشمیریانو د حالاتو نه پام اړولو تورونه لګولی دي. خو څېړونکي وایي چې د تیرو دو میاشتو راهیسې نړیواله میډیا چې څومره کوریج د هند د واک لاندې کشمیر ته ورکړی د هغې مثال په تیرو لسیزو کې هم نه ملاویږي. د هندي کشمیریانو سره پاکستان کې په اولسي او حکومتي کچه خواخوږي څرګندونو لړۍ دوام لري او په دې ترس کې نن په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت لخوا د پارلمان د ودانۍ مخې ته په ډی چوک کې د یوې لویې غونډې تابعیا شوې وه. غونډې ته خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا هندي وزیر اعظم نریندرا مودی باندې د کشمیریانو د بشري حقونو د سرغړونو تورونه تکرار کړي دي او دې سره پاکستانی وزیر اعظم د کشمیریانو مبارزه کې د دوی سره اوږه په اوږه درېدو پخلی هم کړی دی. وزیر اعظم عمران خان هندي حکومت باندې دغه تورونو ترڅنګ په نړیواله میډیا باندې هم د هندي کشمیر معاملاتو ته پاملرنې نه ورکولو الزام لګولی دی.
هانګ کانګ کی پروټیسٹ کو تو فرنٹ پیج ہیڈ لائن نیوز اس میں پیش کرتا ہے کہ 80 لاکھ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے اور عالمی میڈیا میں کوریج نہ ہونے کے برابر ہے.
هغه وویل چې د ده د اطلاعاتو تر مخه په هانګ کانګ کې روان مظاهرو کې تر اوسه پورې یو تن نیم مړ او یو څو مظاهرچیان جوبل شوي دي، خو نړیوال مطبوعات دغه مظاهرو ته د مخپاڼې سر ځای ورکوي. او د وزیر اعظم عمران خان په خبره بل خوا ته هندي حکومت د خپلې ولکې لاندې کشمیر کې د 80 لکو نه زیات انسانان بندیوان کړي دي، خو نړیواله میډیا دغه علاقې ته هغه شان پاملرنه نه ورکوي او نه یې په خپلو خپرونو کې دومره کوریج کوي. که څه هم وزیر اعظم عمران خان په نړیواله میډیا باندې دغه ټکونه کړی دي، خو هم د عمران خان یو نږدې ملګری او د پاکستان د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې وروستو کې د هند د واک لاندې کشمیر ځانګړي کوریج ورکولو په سر نړیواله میډیا ستاینه کړې وه. او شاه محمود قریشي په دې اړه د نیویارک ټایمز، واشنگټن پوسټ، سی این این او نور ادارو کردار مثبت ګرځولی و. او د پاکستان یو وتلی خبریال او څېړونکي عارف نظامی هم په دې معامله د نړیواله میډیا کردار مهم او تاریخي ګرځوي.
میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو جتنی کشمیر میں کوریج جب سے پچھلے کئی دہائیوں میں ریلی ہوئی، جتنی کہ 5 اگست کے بعد کوریج ہوئی ہے ویسٹرن میڈیا پہ، کیونکہ پہلے تو یہ بالکل ہی اگنور کیا جاتا تھا.
هغه وویل چې نړیواله میډیا تیرو دو میاشتو کې چې څومره خبرونه اداري او خپرونې د هند د واک لاندې کشمیر په اړه چلولي او چاپ کړي د هغې مثال په تیرو 16 لسیزو کې هم نه ملاویږي. څرګند دی وي چې د تیرې څه مودې راهیسې د پاکستان په سرکاري میډیا باندې هم د سی این این، د امریکا غږ او د نورو نړیوالو ادارو د هند د واک لاندې کشمیر په اړه ویډیوګانې چلولی شي. روان کال 5 اگست باندې د هند لخوا د خپل واک لاندې کشمیر ځانګړې دستوري حیثیت ختمولو په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلی دي. هند خپل دغه پریکړه دفاع کوي او پاکستان باندې هندي کشمیر کې د اړې غړې خوراولو او روانکارو د راړولو تورونه لګوي. د سره هند خپل ولکې لاندې کشمیر کې حالات په ځای کېدو پخلی هم کوي او د هند د واک لاندې کشمیر گورنر لخوا په یاد علاقه کې سیلانیانو پر اتک باندې لګیدلې بندیز پورته کولو په اړه بیان هم مخې ته راغلی دی.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
کال 1948 کې د افغانستان ملي بانک د پاکستان د ازادۍ نه وړاندې په پېښور کې یو مارکیټ بیا کړی و. په دغه مارکیټ باندې تر دې وخت پورې د افغانستان بیرغ هغه لګول کېده. د نن څو ورځې وړاندې دغه بیرغ هغه وخت ښکته کړی شو کله چې د پېښور های کورټ دغه حکومت ته په مکمله توګه خپل واک د اخیستو غږ وکړ. د دغه بیرغ په ښکته کولو باندې د افغانستان د سفیر لخوا عاطف مشال لخوا بیاواري بیا دغه بیرغ ولګول شو، او د هغې وروستو تیره شپه بیا چې کوم دی نو دغه بیرغ یا جنډا هغه لر کړی شوې ده، او د افغانستان حکومت په پېښور کې د خپلې قونسلګرۍ د تړلو اعلان کړی دی په دغې احتجاجن. نو د ډیوې رادیو خبریال را بیا پیر په دغې باندې پوره تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې د اسلام آباد څخه وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې له اړخه خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې پر افغان مارکیټ د پولیسو د چاپی په احتجاج کې په پېښور کې د افغان کونسلخانه تړل سوي ده. د افغان سفارتخانې له اړخه دغه بیان کې پر افغان مارکیټ کې دونکو د پولیسو چاپه په سخت ټکو غندل سوي ده، او ویل سوي دي چې د اوږدې مودې لنجمن مارکیټ په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت یو اړخیزه ګام پورته کړی دی. بیان کې دا هم ویل سوي دي چې د دغه څخه د افغانستان بیرغ لري کړی سوی دي چې دغه ګام د سفارتي اصولو په ضد دی. بل پلو ته تیره ورځ د مطبوعاتو سره خبرو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویلی وو
لیگل کیس تھا افغان مارکیټ کا پشاور میں، سپریم کورٹ نے اس میں فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ ظاہر ہے کہ لاگو کیا جائے گا. اس میں اگر کوئی ان ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو ہمارے نوٹس پہ اس پہ ایکشن کریں گے.
د پېښور کې د افغان مارکیټ معاملہ قانوني ده چې په اړه ستري محکمې پریکړه کړې و چې عملي کېږي. به دوی زیاته کړې و چې کچري څه غیر سفارتي ګام پورته کړل سوی دي، او د دې په نوټس کې راسي نو په زیات به عملیات کوي. د دې څخه وړاندې تیره ورځ د افغان سفارتخانه په یو بیان کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شکر الله عاطف مشال ویلي وو چې په پېښور کې د افغان مارکیټ څخه د افغانستان بیرغ کچري یو ځل بیا لري کړی سو نه د احتجاج په توګه به کونسلخانه تړي. بیان کې دا تور لګول سوی وو چې پولیسو او پاکستانی چارواکو دغه مارکیټ په غیر قانوني توګه د مځکی مافیا او غاصبینو ته ورکولو هڅې کړې دي، او بیرغ لري کړی سوی دي چې بیرته لګول سوی وو. افغان سفیر دا هم ویلی وو چې دغه ستونزې ته د خلکو ترمنځ نه بلکې د دوو هیوادونو ترمنځ د ستونزې په نظر پکار دي وکتل سي. د پېښور په سیمه فردوس کې جنا مارکیټ سره نږدې پر افغان مارکیټ د څو لسیزو راهیسې د پېښور یو کس داوا کړی چې دغه مځکه د هغه دم. بل پلو ته د افغانستان د سفارتخانه وینا ده چې افغان مارکیټ د افغانستان د ملي بانک د مځکی برخه ده، چې افغان حکومت د هندوستان د ویر څخه وړاندې قانون لسوه شپږ سلویشت کې د یو هندو څخه اخیستې و چې اوس هم د افغان ملي بانک ملکیت دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
بلوچستان صوبه کې د ریکوډیک چکم د سرو زرو د کاپرو کم کان دی یا چکم درنګ دی، په دغه درنګ باندې چې د نړیوال شرکتونو او د پاکستان د حکومت ترمنځ په لاسلیک شوې لوزنامه باندې لانجه راپورته شوې وه، بیا چې نړیوال عدالت دغه فیصله د هغه شرکتونو په حق کې وکړه کوم بینکونه چې کوم شرکتونه چې د دغه درنګ د دغه فیصله دغه په حق کې وشوه چې تر مخه به اوس د پاکستان حکومت دغه درنګونو ته دغه شرکتونو ته د 15 ارب پورې پیسې ورکوي، ډالر ورکوي، او د پاکستان د حکومت لخوا بیا د دغه فیصلې په حق لباندې یو کمیټې صوبایي حکومت بلوچستان کې جوړ کړه. خو د بلوچستان صوبایي اسمبلی مخالفه سیاسي غړي وایي چې د دوی څخه په دغه کې کوم مسله نه واخستل شوی، نه دوی په اعتماد کې اخیستل شوی چې حکومت کله دغه کمیټه جوړوله، چې ګنې په دې کې دوی کم داسې ماهرین کم داسې خلک دغه رابلل دي چې ګنې د دغه لنجې به هغوی په صحیح توګه باندې پلټنې وکړي. نو د ډیورډ خبریال حمید سمسور په دغه باندې پوره تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د ریکوډیک د قضیه په اکله باندې د ځانګړي جوړې شوې کمیټې باندې د مخالفې ډلې یو شمیر غړو نیوکې وکړې. سنا بلوچ پر دې باندې پښتنې وکړلې چې حکومت په دې باندې کوم ګامونه اخیستي دي.
بدقسمتی سے آج تک حکومت بلوچستان نے نہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی ایکسپرٹ بیس کوئی میٹنگ بلائی، نہ بلوچستان کی اپوزیشن جماعتوں کو بلایا, کوئی میٹنگ بلائی, نہ ہمیں اعتماد میں لیا کہ جناب والا اس فیصلے کے بعد کیا کریں گے.
لبا د مرغ زخا پوری حکومت تروس پوری د ماہرین یو غونډ نه درا بلل او نه د بلوچستان اسمبلی مخالف ډله پتی باندې را طلب کړی دا او موږ په اعتماد کې نو یا خستی چې لدی ورسته به څه کوو. خو پر دې محل باندې د بلوچستان د خزانه صوبایي وزیر میر زور بلیدی سرګندونه وکړه چې دوی د ریکورډیک د میسو او د سرو زرو د پروژې د قضیه د پریکړې په اکله به بیرته کتنه کوي. زور بلیدی وویل چې موږ به یو بارني شرکت ته هم دا اجازه ور نه کړو چې په بلوچستان کې یو انچ مځکه واخلي او حکومت به د خلکو حقوق خوندي ساتي.
یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو اسمبلی تک لے آئے گا. ہماری مائنڈز اینڈ منرلز کی جو ہے کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس پہ جب بھی اگر آپ کہتے ہیں اس پہ ہم اس معاملے کو لے آئیں گے, اور جو ہمارے ایڈوکیٹ جنرل ہیں اور جو وکلا ہیں جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں وہ آ کے آپ کو ایک لینتھ بریفنگ دیں گے.
دا پریکړه موږ کړې ده چې کومه کمیټه موږ جوړه کړې ده دا کښاله باد اسمبلی لراوړو. موږ د دې لپاره ایډوکیټ جرنل د سرکاري وکیل او د نور وکیلانو له لوري به تاسو کله وغواړئ و تاسو ته خبر درکوو. بلوچستان حکومت د انټرنیشنل سنټر فار سیټلمنت اف انویسټمنت ډسپیوټ له لوري تر 15 ارب ډالرو زیات جرمانه سوی دی. اوس د دوی پریکړې په ضد باندې دوی د بیا کتنې لپاره درخواست جمع کوي. په غونډه کې د تعلیم په څانګه کې پر موجوده د ملازمانو پر ګمارولو باندې د تحقیقاتو لپاره د کمیټې نه جوړولو په اکله باندې مخالفي ډلې واک اوټ یعنی په احتجاجي توګه باندې د باندې ووتل. حکومت بیا له دغه وروسته د ششګړي لپاره د ادارو د رجستریشن 2019 مسوده قانون هم منظور کړله. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوه ریډیو ټلویزیون, کوټه.
مهم خبرنا چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره جو پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
تاسو څنګه په اول کې ویل دا چې نه وړي د څنګه د په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسې وده.
ټوئیټر @VOADIVA, فیسبوک VOADIVA.
د پاکستان د ریاستی بینک یا د پاکستان سٹیٹ بینک مشر ویلی دی چې په پاکستان کې د گرانی کچا نور هم په پورته تلی شي او دغه د ملکی اقتصاد د خوالی لپاره دا, او دی وی چې بیا به بل اخر دغه د گرانی یا د ملک اقتصاد چې کم دی هغه به ورو ورو د سمی پلور ځي. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د گرانی کچا 2% زیاته شوې ده. په دغه حق لباندې پوره تفصیل تاسو ته د ډیور رادیو خبریال الیاس خان د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
سٹیٹ بینک آف پاکستان گورنر رضا باقر ویلی دی چې راتلونکي وخت کې به د ګرانۍ نورې جټکې هم لګېدل شي او پولیس ته د زغم نه کار واخلي. د اوی چې حکومت هڅه کوي چې ګرانۍ راکمه کړي. د موجوده اقتصادي چیلنجونو او د سٹیٹ بینک آف پاکستان رول په اړه یو دستوري ته په خپل وینا کې د سٹیٹ بینک آف پاکستان گورنر ویلی دی چې حکومت د یو مشکل حالاتو سره مخامخ وو. ډیفالټ پلو هم تلی شو چې له وجې مشکلې فیصلې وکړي او زیاته کړه چې اوس اقتصادي حالاتو کې ورځ پورز اخوال را روان دي او د میاشتې کرن خساره نیمه ته راغلی ده. د اوی چې خساره کمولو د پاره د بجلی او ګیس بای زیات کړي شوې چې لوجې ګرانۍ کې زیاتوالی راغلو, او د ګرانۍ کمولو د پاره مو د سود شر زیات کړه چې لوجې عام اولس پریشانی سره مخ دي. اقتصاد پوهان او سړنکار نظر لري چې پاکستان دا وخت کوم اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي, نو لګی نه چې حکومت په راتلونکي وخت کې هم په ګرانۍ کابو عمومي. ډیو ریډیو سره خبرو کې اقتصاد پوه او د نړۍ اسلامی پوهنتون اسلام آباد د اقتصادي څانګې پروفیسر ډاکټر میراج الحق وای.
زما خپل خیال دار چې په دې اوس وخت کې اکانومي ناغا نختې ده, شرنمو چې ده نو هغه ډیره زیاته کمه ده. هغه سره کم چې انفلیشن ده یعنی مهنګایي ده, هغه د سټیټ بینک خپل رپورت ده چې هغه 12.5 یعنی تقریبا 12% چې ده نو هغه په 13-12 کال کې یعنی انفلیشن چې ده نو راډي هاي کم ریټ ده, هغه ډیر زیات سیوا ده. د خلکو قوت خرید چې ده نه هغه ډیر زیات کم شوی ده. بیروزګاری هم ده لو اکنامک گروتھ
بلخوا اقتصاد پوہا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی دا حکومت پالیسیانو کو نیمگڑتیا باندھی نیو کے کبھی اوائی چی ملک دا پنزل زر نا تر شل زر ارب روپو پورے پہلا کاروبار کی گی حکومت کو چرے دا خلق پر ٹیکس جال کے راولی نور تب کافی مالیہ ترلا سشی دا زیادہ کڑا چی فیڈرل بورڈ آف ریوینیو دا غٹو غٹو کاروباری دلوم لا تڑکوی او عام الس باندھے دا ٹیکسونو بوج اچوی دا اوے کچرے ہر رقم امدن باندھے ٹیکس الگی نو دے سر بد ترقی شرا یا اکنامک گروتھ ہم زیاد شی
شرح نمو سست ہو گئی قرضے کئی گنا بڑھ گئے مہنگائی کئی گنا بڑھ گئی روپے کی قدر آپ نے دیکھا کہ 142 روپے سے اب جو ہے 156 روپے پر آ گئی شرح سود میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا
شاید حسن صدیقی زیادہ کڑا چیز ترقی شرح مخبخ قطر روانہ دا قرضے پر زیادہ دودی گرانی سیوا شوی دا دا روپے بیر آغر زیدلو اور شرح سود ہم زیاد شوی دے چلو وجہ کاروبار ہم اغیزمند شوی دے لیاس خان وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام
گرانو خدا مردن کو اوس هم ساسی پام را گرزو دیو بل راپور پلو تا ده خیبر پختونخوا پا کرم زله کی تیر او رزای خلکو یو کم دیرش طالب وسلوال چه پا میڈیا بانی یادی گی هغه نیول شوی دی کچه هم حکومت یا ده پوز ادارو لخوا پا داغی سنی دی ویل شوی ده دغا کسانو ده نیول که دو روستو پوز دغا خلک پا خپل والقا که خستی دی او ده دی دغه پیخه په داسې حال کې مخې ته راغلی ده چې د پاکستان پوز په ضربې سب او دغه شانت کې په یو شمېر نور عملیاتو کې د قبایلي زلو څخه د طالب وسلوالو د ختمون داوی وخت په وخت کړی دي. د ډیور ریډیو خبریال ارشد مومن په دغه باندې تاسو ته یو تفصیلي راپور وړاندې کوي.
پختون سیاستوال او بشری حقوقو مبارزه پراسیاب خټکوی په کورم ضلع کې د وسلوالو نیول او نورو قبایلي ضلعو کې د وسلوالو ښکاره کېدل ښایي چې دې سیمو کې لا هم د طالبانو ساتلو پروژه روانه ده.
وزیرستان کې بلا خلک په خپلو سترګو ویني روزانه چې خلک د امن کمیټې په نوم دغه طالبان موجود دي او کوم چې افغانستان ته جنګ ته ځي راځي هغه په څرګنده ځي راځي او په ګډ دی راځي او داسې په باجوړ باندې نورو علاقو کې دا روانه ده. نو خلک په خپلو سترګو ویني.
تیر ورځ په کورم ضلع کې یو کم دیرش مشکوکه وسلوال ځایي خلکو نیولي او بیا یې امنیتي ځواکونو ته سپارلي دي. دغه نیول شوي تنانو په اړه لا هم څه نه دي ویل شوي چې دغه تنان طالبانو که نه او د کومې ډلې سره یې تعلق لرو. پاکستاني امنیتي ادارو لخوا دا خبره بیا بیا تکرارېږي چې د ضرب اضب عملیاتو په نتیجه کې د قبایلي ضلعو نه په مکمله توګه وسلوالو خاتمه کړې او دغه سیمې اوس د پرمختیا په لور روانې دي. د پاکستان پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای وړاندې دغه یو نظر موجود چې طالبانو ته ریاستی مرستې ترلاسه دي خو په موجوده وخت کې ښکاري چې پاکستان دغه هر سنه لاس اغېستې دي.
پاکستان طالبان چې کم شو یا د دین علاوه ګډ طالبان یا پیټ طالبان را فکری چې پاکستان دغه سوچ یا دغه نظریه خو رسته کړې ده په ظاهرا باندې خدا چې ویلې کیږي البته په ګرو باندې داغه وسو هغه خد خان نشته دی چې څوک یې په ګوته کولې شي په ښکارا باندې البته پټ پنا چې څه کیږي د دغې شاته لکه فرسیاب صاحب چې وایي داسې یو سوچ هم شته دی.
د پاکستان پخوانی قبایلی سیمې چې اوس د خیبر پختونخوا برخه دي وړاندې پکې وسلوالو مضبوط مرکزونو خو د ضرب اضب عملیاتو وروستو دغه سیمو نه د وسلوالو ښکاره فعالیتونه ختم شوي دي. ولې اوس هم دې سیمو نه وخت په وخت د بمی چاودنو او هدفي وجنو خبرونه مخې ته راځي. ارشد مومن وایس آف امریکا دیوا شبقدر
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د پنځوشتم آئینی ترمیم لاندې چې کله قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا کې زم کړې شوې د هغې وروستو دغلته کې که څه هم د بیا آباد کاری د سړکونو د هسپتالونو د عدلیې او دغه شان یو شمېر نورې ستونزې په سر پرتې دي خو دغلته کې څلور ورځې وړاندې په خیبر ضلع کې یو ماشوم کاشف افریدی چې د کمچا د خوا وجل شوی دی او دغه ماشوم د پلټنو په حق لچې د ځای پولیسو کمې ستونزې دي په دغه د ډیور اړیو خبریال ابراهیم شنواری صاحب یو راپور لیږلی دی. اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
څلور ورځې وړاندې د خیبر ضلع جمرو سره تعلق لرونکي 14 کلن کاشف افریدي وژنې د سیمې د پولیس نظام او د صحت محکمې یو شمېر کمزورۍ او نیمګړتیاوې رامخته کړې. د معلوماتو له مخې کاشف څوک چې د جمرو په یو شخصي سکول کې د 8 صنف طالب علم و، د تیر کل په ماسخوتن د کور نه ووتو او بیا د نهې په سهار د هغه ګولۍ ویشتلی مړی د هغه مور پلار ته وسپارل شو. د ځواني مرګ کاشف سره دغه خونړۍ پېښه څنګه اولې مخې ته راغله، د دغې په اړه یو شمېر پوښتنې مخې ته راغلي. د معلوماتو له مخې ځایي خاصدارو د جمرود په ټیډي بازار کې د کاشف مړی موندلو نه پس د پوسټ مارټم دپاره هسپتال ته وړلو په ځای سمدستي د هغه کورنۍ کسانو ته وسپارلو. وروستو پته ولګېده چې نه یوازې په جمرود سیول هسپتال کې بلکې په هیڅ کومه قبایلي ضلع کې هم د مړو د پوسټ مارټم سهولت یا اسانتیا نشته. د ځایي اوسېدونکو د احتجاج او نیوکو نه پس چې کله د کاشف د مرګ اف آی آر ځای تاڼه کې درج کړی شو، نو د هغې نه په ځایي خاصدارو د هغه مړی پېښور کې حیات آباد میډیکل کمپلیکس له د پوسټ مارټم دپاره ویوړو، خو هلته هم دغه وظیفه په دغې وجه ترسره نه شوه چې دغه کیس یا وژنه د پېښور ضلع نه بهر شوې او د پېښور ډاکټران اختیار نه لري چې د بلې ضلع نه راوړل شوي مړي پوسټ مارټم وکړي. ډیوا راډیو چې په دې اړه د خیبر ډسټرکټ پولیس افسر محمد حسین سره رابطه وکړه، نو هغه ومنل چې په سیمه کې دغه نیمګړتیاوې شته، د کومې چې هغه د صحت ادارې نه د ترسره کولو غوښتنې کړي.
زمونږ سره اوس ماتم سہولت په خیبر کې نشته. هغه کې ما نن درې میاشتې مخکې سیکرټری هیلت ریکوست کړی دی، د لس ورځې مخکې مې بیا ریکوست کړی دی چې سبا زمونږ ټول کیسز انویسټیګیشن سفر کیږي. همدې کیس کې مطلب دا دی چې مونږ کوم کوشچنز کړیو هغه مونږ ته ډاکټر ځان سره نه کړل. مونږ چې کېدی شي نن ایگزامینیشن وشي چې دوباره پوسټ مارټم کوم کیږي، کوم کوشچنز مونږ ریس کړیو هغه هغه انسر مونږ ته ډاکټر نه کړل شو چې دا مونږ نشو کولی.
د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې زم کېدو نه پس که یو اړخته د ځایي خاصدارو او لیویز د صوبې په پولیس فورس یو ځای کولو په اړه قانون سازي وشوه، نو بل اړخته د دغه خاصدارو او لیویز د توان او روزنې په اړه هم بحثونه دوام لري، ځکه چې د کاشف افریدي وژنې په کیس کې هم ځایي خاصدارو په جدیدو خطوطو د دغه کیس تحقیقات یا پلټنې کولو کې ناکامه پاتې شوي. او همدغه وجه ده چې د خیبر ډسټرکټ پولیس افسر محمد حسین هم دا مني چې د ځایي خاصدارو همدغه نیمګړتیاو له وجې هغه د پیښو نو ماهر پولیس والا د دغه کیس د پلټنو لپاره راغوختي.
ټریننګ کې نن د دې شله د خو هغه لیول کیپاسټی د دې نشته کوم چې د یو ریګولر پولیس ډپارټمنټ یا پولیس افسرانو دا وزتا سترون چې د کیس نه موږ ریګولر د پولیس انسپکټر ما پراپر پولیس انسپکټر ډیپیوټ کړی دی. هی از انویسټیګیټینګ د کیس ریګولر پولیس والا انسپکټر دی. ا په خبرنه
که یو اړخته د کاشف اپریدی د مرګ پلټنې او د هغه قاتلان یا قاتل نیول د ځایي خاصدارو لپاره یو چیلنج جوړ شوی، نو بل اړخته هم د ځایي خاصدار تر اوسه په دې کې ناکامه پاتې شوی چې قریبا درې میاشتې وړاندې د خیبر ضلع په لډي کوتل کې د یوې 3 کلن ماشوم بلال چې د عدنان زوی و کوی ته غورځېدو او د دغې له وجې د هغه د مرګ لامل معلوم کړي. د معلوماتو له مخې ځایي د پولیسو مشر د دغه کیس د پلټنو لپاره هم د پېښور نه ځینې خزینه د پولیس والا لنډي کوتل ته راغوښتي چې دغسې د ماشوم بلال کوی ته غورځېدو او وژل کېدو اصل وجه معلومه کړی شي. په قبایلي ضلعو کې د پولیس او عدالتي نظام غځولو سره سم اوس ځایي اوسېدونکي غوښتنه کوي چې باید په دغه سیمو کې خاصدار او لیویز په هغه واړه تکنیکي او جدید بنیادونو وروزلی شي د کومې په اساس چې د قتل او نورو پیچیده کیسونو په تحقیقاتو کې اسانی راشي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، خیبر.
ګران خدای مردونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیو رادیو یو ساته خبری خپرونې ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی. د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکو کبیر خان چې د خپل بچی ترڅنګ د امنیتي اسکرو لخوا په ډزو وجل شوی دی، د د اف آی آر لا تر دې وخته پورې ځایي پولیسو د میرعلي چې کوم پولیس ته هغه نه دی درج کړی، او د دغه پیښې پر ضد باندې 13 اکتوبر باندې د سیمې خلکو د احتجاجي مظاهره اعلان کړی دی. د ډیورډیو خبریال عدنان بیټنی نور تفصیل تاسو ته په دغه خپل راپور کې وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو په ډزو کې وژل شوی کبیر خان په وژنه سیمه ایزو خلکو د رواني میاشتې په 13مه نیټه د احتجاج اعلان کړی. کبیر خان چې د شمالي وزیرستان خیسور اوسیدونکی و، تیره ورځ تر وژل کېدو وروسته د دوی مړی میرعلي چوک ته راوړل شوی و او احتجاج کوونکو دریځ لرلو چې نوموړی د امنیتي سرتیرو په ډزو کې بېګناه وژل شوی او غوښته یې کوله چې د پیښې اف آی آر د امنیتي سرتیرو پر ضد ولیکلی شي. احتجاج کوونکو تر هغه وروسته احتجاج وځنډولو کله چې انتظامیه لخوا دوی ته د پلټنو باور ورکړی شو. د سیمې پولیس هم په خلای کوي خو وای دی پېښې تر اوسه اف آی آر لانه دی لیکل شوی او ډیوټه د میرالی پولیس سټیشن ایس ایچ او دوست احیب او ویل را رسیدلی راپورټونو تر مخه نوموړی د امنیتي سرتیرو په ډزو کې وژل شوی خو دی پېښې لپاره به نورې پلټنې کوي.
اف آی آر نومې شوی صداری کوټه مش تر خپل درجه درځنه چې هغه خدا سي دی کنه چې دا چرته جرب شوی و دی دهشتگردو د آرمی کومانډ کې کنه دا غلی وو یو سایډ دی هلته کې هغه علاقه جلیر کې وو آرمی ورته آوازونه کړي وو دوه ورته خپل زرکان ورسره واغاښ کرا کړي وو جربا کاری هم کنه نو آرمی بیا بیا ورته ویلي وو جره مارا دا بیا بیا خپل زرکان ورته شایع کړي وو ما هغه په پایر کړای دی پایر کې دالا کې دلې دی وشته دی او مونږ به کو خپل تحقیقات به مونږ کو
اخو ته پی ټی ایم او د سوی مدني ټولنې فعالینو د پیښې وروسته د رواني میاشتې په 13مه نیټه په شمالي وزیرستان کې د احتجاج اعلان کړی. په سیمه کې د پی ټی ایم مخکښ عادل داوړ وویل د غرکم په یاد سیمه کې 15 پیښه د شرامنسته کېږي چرته کې چې د امنیتي سرتیرو په ډزو کې بیګونه ملکی وګړي وژل کېږي. هغه وویل په دغه پیښو کې شنه خړه خیسوره حیات مور کیسه خړ کمر پیښه سپین وام او اوس دغه تازه پیښه د شرامنسته شوې دي. عادل داوړ په خبره دوی په میرانشاه آی پی میدان کې راغونډیږي او داسې قسمه پیښو مخنیوي لپاره به آینده تګلارې ټاکي. هغه وویل دی لاریون ته به د سیمې سپینجری علما کامی مشران سیاسي پارټیو مشران او د ایالتي او مرکزی پارلمان مقامي غړي هم غوښتل کیږي.
مخکې یو په خیسور کې واقع شو یو د حیات خان ولا غنه پس په شناپوره چې کوز باندې بیا دوی چې کومه د مظاهرینو باندې ګولې وراوله د دینه بعد د خړکمر واقع او شو لا بیا دینه پس د سپینوامو لا واقع او شو لا او دا پنځمه واقع را ته کېږي چې یو به ګناه وزیرستاني دغه د فورسز دغه کې په ګولې کې مري. نو مونږ د کې کار وکړو چې فل حال مونږ درنه دغه کړل ملتوی کړل په 18 تاریخ باندې به 11 غونډې د هیتی ګراوند ته ټول وزیرستانیانو ته به مونږ پاسو او تاسو راشي دلته به زمونږ مشران وي د هر طبقه خلک به وي بیا به مونږ پالیسی جوړو چې یار دلته دا کیات کیږي د دې خو یو مخنیوي په کار دی د دې لپاره به مونږ تګلارې جوړو.
د یادونه د چې تازه پیښې غندنه په ټویټر د سیمې د کمی پارلمان غړي محسن داوړ او ایلتی پارلمان غړي میرکلم وزیر کړي او د پیښې د پلټنو وغښته یې کړي. دا د هم یادوي چې تیرې میاشتې په 14مه نیټه په سپینوام سیمه کې یو پیښه رامنځته شوې وه چې په نتیجه کې یو عسکر او دوه ځایي کسان وژل شوي وو. آی ایس پی آر دغه وژل شوي کسانو تر هغه وروسته نوم سره یاد کړي وو خو د سیمې خلکو د په وژنه سخت احتجاج کړی وو او دغه خلک بې ګناه یاد کړی وو. درې ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان اوتمنځي کمی جرګې هم له حکومت نه غوښتي چې دغه وژل شوی کسان بې ګناه ملکی وګړي وو او دوی ته د شهدا مراد ورکړی شي. عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان.
ګرد نړۍ کې د وړو ماشومانو جنکیو ورځن منځلې کېږي. په دغه حق لباندې د پاکستان د نن د کم عمر جنکیو ودونه د تعلیم نه د هغوی بې برخې کېدل او د شاندې او شمیر نورو حقونو څخه محرومېدل په دې د ډیورې خبريال تاسو ته عبدالرزاق نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
نازیا د پیخور یو شخصي دستکاری سنټر کې راغلو جنکو او واده شو ښځو ته د جامو ګنډلو چل ورزده کوي. هغه وایي چې د غریبۍ له امله تعلیم په نیمه کې پاتې شوی دی او اوس د خپل هنر د لارې کومه ګټه کوي. د هغې په مرستې سره د کور ضرورتونه ترسره کوي. نوموړي دا هم ویل چې په شاګردانو کې زیات تر هغه زنانه شامل دي څوک چې په کوم عمر کې واده شوي دي.
تعلیم خو ما میټریک او خو بیا زمونږ لکه داسې کم چې کلو کې داسې دغه چې داغې نشي دغه کولی پر کولی نو داغې نه بعد بس بیا موږ دا کورس وکړو او سرکاري سنټر کې دا ډیپلوما وکړله. بیا زموږ واده نه پستې دی نو زما داسې دلته 7 کالو شو چې زه دغه کوم. داسې جنکې وي چې هغې ضرورتمندې دغې نشي کولی نو موږ ورته بغیر پیسو هم دلته کوو. په سو کې داسې 60-70 داسې وي چې هغې بس تعلیم هم نه مکمل او بیا وادم شي او ضرورتونه ډيري
د نازیا پشان یو شمیر نور هم داسي جنکي په معاشره کې ژوند کوي چانه چې د بیوسي یا په کومره کې واده کې دوله وجي تعلیم پنيمه کې پاتې شوی دی پېښور کې د یو غیر سرکاري ادارې بلو وینز د شمیرو تر مخه 80% جنکي د سکولونو د کمی په موجوده تعلیمي ادارو کې د سہولتونو د نشوالي یا د خپل سیمې د کلتور لکبله د لسم جماعت نړواندي تعلیم پنيمه کې پریږدي پېښور کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو یو غیر سرکاري تنظیم قانوني سلاکاري زینت محب کاکا خیل ډیو نیوز ته ویل چې په هیواد کې د زنانو د حقونو لپاره کومه قانون سازی شوې ده په هغه عمل نه کېدو له وجې جنکه د ستونزو سره مخ وي نوموړی دا هم ویل چې خیبر پښتونخوا کې لا تر دې دمه د کومرې ودونو پر ضد قانون سازی نه ده شوې چې له وجې یو شمیر جنکه په کومرې کې واده شي
چایلډ مریجز ډېر غټ یو ایشو ده په ډېر کم عمر کې دوی بدونه وکړي شي نو هغې وجه نه دوی ایجوکیشن خپل پوره نه کړي دا ټولې مسئلې کم ځای نه راځي دا د غربت نه راځي دا د یو خو د ایجوکیشن نه حاصلېدل د وجه نه چې زموږ کمی میندې وي یا زموږ چې دا مشرانی دا هغوی ان ایجوکیټډ کېدلو وجه نه دي موږ لاز داسې ویک دي چې هغې د لاس امپلیمنټیشن چې پراپر نشته کنه هغه هم د دې جینکو مسلاتو کې یو غټ ایڈیشن کئی
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د تعلیم سانګي یا یونیسف د راپور تر مخه پاکستان کې 20% جنکه د 18 کالو نه کم ولې 3% جنکه د 15 کالو نه کم عمر کې واده کیږي او یاد هیواد په نړۍ کې د کم عمرې ودونو له حسره پوش پغم نمبر دی د پېښور په هنتون جندر سټډیز سانګې مشر پروفیسور ډاکټر انوش خان دی ونیوز ته ویل چې د تعلیم د کمی او کم عمرې ودونو له وجې نه یوازې جنکه د جسمانی او ذهنی دباو ښکار وي بلکې کورنۍ شخړې ترې هم پیدا کیږي
بغې نه صرف فزیکل هیلت باندې یا جسمانی صحت باندې اثر نه پروزی بیا پاغه ذهنی اثر هم په ماشومې باندې پروزی او بیا یو ماشوما چې اغا لا ځان له ماشوما دا او یو دا سه کمپلیکیټډ یا یو دا سه رشتہ کې اغا تړلی شي چاغه لا خپل د کور په خيوبد باندې نی په او مونږ ته دا ایکسپیکټو چې دا به بل کور تلاړ شي نو الته بخواخم خوشاله ساتي او سربم خوشاله ساتي او خاوند بم خوشاله ساتي او ماشومان بم روړي او دا بم کتی شي چې هغه ماشومان خپل صحیح تربيت باندې لوي ام کی نو یو ماشوم لا غ ډیر اګرا نشي نو خامخه په کور کې مسله راز او دا غي اثر خو بار په مشره خامخه پی یا غو بیا کارم سم نه کوي بل سره به خبرې اترم سم نه کوي
د خیبر پښتونخوا چایلډ پروټیکشن اند ویلفیر کمیشن نه تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه په صوبه کې د کومره ودونو د مخنیوي د لپاره قانوني مسوده صوبایي حکومت ته حواله کړې شوې ده او دا چې د ماشومانو د مفت او لازمی تعلیم قانون هم صوبایي سملې پاس کړی دی په خیبر پښتونخوا کې د یاد قانون پر ځای کې دوه باوجود هم د یو غیر سرکاري تنظیم انسټیټیوټ اف سوشل اند پالیسی ساينسز د شمیرو تر مخه 1.6 میلیون جنکې سکولونو ته نزي عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډی ون نیوز پېښور
زه چیوه خزایم
زمانم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنګزیب خان دي او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانم کامل خان میا خیل دي د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي
زمانم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شادي زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم زه بی بی شیرین یم
مردونکو اوس هم سازی پام را ګرځو د یو بل راپور په لوتا په ګرد نړۍ کې د پولیو رنز لمینځ تللې دی صرف یو دوا ملکونه چې کم پاتې دي پاغي کې یو پاکستان بل افغانستان دی پاکستان کې سګنی کال دغه د پولیو د رنز کار ماشومان شمیره هغه تر او یا رسیدلې ده په دغه باندې د لیور اډیو خبريال شاهین افریدی چې دا وخت په منسره کې د ګاډو په یو اډه کې ولاړ دی او دغه تل کې ماشومان ته چې کم ساس کې ورکوونکی کسان دي د هغوی سره خبرې تری کړې دي دغه تاسو په امر راغلم
دا د خیبر پختونخوا لری پرتی سیمې بټګرام د گاډو اډه ده چرته چې سهار اتو بجو نه تر دوو بجو او بیا مازیګر پورې هر تګ راتګ کوونکو د پنځو کالو نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو ساسکي اچولې کیږي. آصف نواز د تیرو اتو میاشتو نه په دې مستقل ترانزیت مرکز کې ماشومان ته پولیو کترې اچوي. هغه وای چې دلته راغلي زیاتره خلک د لری غریزی سیمو ناراضي کومه چې پولیو ساسکي نوی اچولې شوی خو دوی په هر ماشوم نظر ساتي او پولیو په شان خطرناک وایرس پر ضد روزانه په حساب د سلو نه زیات ماشومان واکسین کوي.
نومبر 1 نومبر 2015 نه دلته کار کوم پوینټ باندې او دلته مختلف ځایونو خلک ځي راځي او کثیر تعداد کې ځي راځي هغوی ته پولیو واکسین کوو.
د خیبر پختونخوا شمالی ضلع بډګرام کې 90,000 د 50 کالو نه کم عمر ماشومان د تیر شوي پولیو مهم په دوران هدف وو. د ضلع پولیو چارواکو وینا تر مخه نه صرف په سیمه کې دننه بلکې دغه ضلع ته هر راتګ کوونکي ماشوم هم واکسین کولی شي د کوم دپاره چې 11 داسې مستقل ترانزیت مرکزونه جوړ کړی شوي دي. آصف نواز په دغه 11 مرکزونو کې په یو مرکز کې سهار نه تر ماښام پورې ماشومان واکسین کوي. هغه وایي چې د پولیو په اړه بیلابیل سوچ لرونکو خلکو مخه کوي کوم چې ډیر ګران کار دی.
څه پر خو خاص داسې څه قسم شکایت مشران نه دی کړی نو قاریدین دی ځکه چې موږ ورسره هم خوش اخلاقۍ سره میلاویږو او هغه هم خو خوش اخلاقۍ سره بچې موږ ته راکړي او موږ ورته پولیو وکړو او بیا ځي.
سرګند د ویچې سا کال خیبر پختونخوا کې د پولیو نه متاثر شوی ماشومان شمیره 350 ته رسیدلې ده. چرتنه چې اخیرنې مثبت پولیو کیس په 4 اکتوبر بډګرام سره نږدې تورغر ډیسټریکټ نه رپورت شوی دی. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیبا، بډګرام.
غواړو د پاکستان دننه د پولیو د رنس کار ماشومانو شمیره هغه دا وختي 350 څنګه تاسو وړاندې په دغه راپور کې واوریده. اوس هم تاسو پام راګرځو د بلاپور په لوتا د پاکستان بلوچستان صوبې زیاتره سیمې هغه د خشکۍ لکبله دغلته کې یخنی هم د یخنی په موسم کې زیاتوي او د ګرمۍ په موسم کې ګرمۍ هم زیاتوي. د زیات یخنی په وجبانې دغلته کې د خشکۍ او غانو په وجبانې د سرمنو ناروغي زیاتوي. د ډیور رادیو خبریال نعمت الله سرحدی په دغه باندې د یو ځایي ډاکټر سره خبرې اترې کړې. تاسو ته مرګ وړاندې کوم.
د خشک موسم سه خو ډیره یو خو خشکی ډیری جنه پکښنیانو کې دا چې کم اگزیما موږ ته وایو اگزیما وي ټاپیک ډرماټایټس ریش نه جوړی دا هم ډیر خراب سي مزید ور سره خراب سي. نور نو د خشکی د یاد یخ چې کوم خاص نه جوړیان دي چیل بلین موږ ته د اکثر د خلکو ګوت چی درد کوي څوک چې یخ ته ډیر ایکسپوز دي هغه ته موږ وایو چې خپل لاسونه پښې د یخ سره محفوظ ساتي او د کشنیانو مخونه چاودي لاسونه چاودي هغه د پاره موږ ته چې مویسچرایزر لګوي ګلایسرین وغیرہ لګوي.
ډاکټر صاحب تاسو ذکر وکړئ چې مطلب سکم کوم نه جوړې دي دا سکم کوم شان هغه کې د کشنیانو کې او په ځوانانو کې څه رقم نه جوړې وي.
په کشنیانو کې چې دی تر ټولو زیات کامن چې دا د سپونې نه جوړې ده نه په سر باندې سپونې راځي دغه یو د بل سکشنیان ډیر اخی دغه ډیر کامن ده. بل پکشنیانو کې د رښنا جوړی ډیر کامن ده او بل پکشنیانو کې انفیکشنز د امپټایګو وغیرہ پښتو کې ماته غشنم نه دی را دغه دغه ډیر کامن دي. په ځوانانو الکانو جون کې چې دی زوردانه تر ټولو زیات دي مړله او پیډل اکثر د زوردانو سره ځوانان الکان جون راځي. بل د تورسری مسله نن سبا ډیره زیاته ده او بل د الکان جون رښتان ختم مسله ډیره ده. بل د تورسری د پاره چنجونې الکان کم کریمان لګي دا کریمان کې سټیرایډ دی یا مرکری ده هغه سټیرایډ سره پر مخ وشتان راځي د وشتانو د مخ وشتانو ډیره لو مسله ده دا خو ډیر کامن ایشوز د زموږ خواته.
د دې تاسو الهایت سره کم کوي مطلب د زموږ اوروس تاسو دلته لیزر جديده ټکنالوژي هم راوړې ده.
جی بالکل د هر مسلې د پاره خپل جلا لیزر دی لکه اوس ته زوردانی چکل کډی پریر دی په مخ باندې هغه د پاره یو لیزر دی هغه ته سی او 2 فریکشنل لیزر وایي داغه تر ار بی ام یګ لیزر دی دغه رنګ ور سره پیکو سیکنډ لیزر دی هغه د د زردانو بچ کم توروالی پاتسی پوسټ ټیکنی پیګمنټیشن مرتوی اور دغه رنگ د ملازما د پاره پیکو ټونینګ یو پروسیجر دی دا د لیزر په ذریعہ کیږي چې کم ټکی دی دا نسواری ټکی یا بیا مریان تلان چې مرتوی د دې د پاره جلا لیزرز دی هغه کیو سویچڈ لیزرز یا پیکو سیکنڈ لیزرز د چا چې لاسونه پښې ډېره خوله کوي هغه دپاره یو مشین د انټوفورسیس مشین دا زموږ سستا دغه رنګه د چا چې د فیس بیماری ده د فیس ناروغي ده هغه موږ په شواوي دي هغه ته نیرو بینډ الټرا وایلټ بی فوټو تیراپي وایي یو بل علاج دی ته پوا وایي سورالین الټرا وایلټ اے د سوریاسیس یو ناجوړي ده د چمړې هغه په مخ په بدن باندې خورونه اوړي په سر کې خورونه راځي نوکان ورسره خرابېږي هغه هم د شواو ډېر ښه مشینان سته الحمدلله په کوټه کې اویلیبل دي چې د هر شي علاج چې دی هغه په دوا یا په کریم چې کله نه کیږي نو د هغه علاج یا د مشین په ذریعې د لیزر په ذریعې یا یو څه داسې ناروغیانې د چې پوستو کې هغه لکه د سکین کینسر هغه بیا موږ اپریشن هم کوو نو د هر ناروغي خپل طریقه علاج دی یقینا زموږ په سیمه کې هر هغه ناروغي ستا چې په نورو سیمو کې ستا اوس په خلکو کې لږ اویرنس زیات شوی دی د خپل چمړې د سیاحت په باره کې د ویښتانو دا په باره کې په کار دی چې مخ د لمر وکتل شي سن بلاک باید چې هر سړی ولګي چې وسې لري او د باندې راوځي که کشنیانې که غټانې بل چې د چا مخونه خشک دي هغه دې مویسچرایزنګ لوشنز لګئ که نور نه ګلیسرین په کور کې واسلین چې کم دی دا دې لګئ که د چا مخ غوړي هغه دې په مخ کریمان نه لګئ هغه دې مخ خشک ساتي بار بار دې وینځي او که د چا په سر کې خشکي وي هغه دې تیل نه لګئ د تیلو سره هغه کم فنګس چې دی چې خشکي زیاتیږي هغه نور زیاتیږي خوراک ورته ملاو سي نو بل تر ټولو ضروري خبره چې په خپله دې خپل علاج څوک نه کوي د چمړې متخصص لدی ځي جی بالکل جی بالکل
دغه وو ډاکټر سید بلال شمس د مشت مطلب په دغه سیمه کې کوم نه جوړې دي په خاصه د پوسټو کې کوم نه جوړې دي په خاصه پر مخ باندې سهار سړی دا کوشش کوي خپل ځان شایسته کې دغه نه جوړې په تلیک مرسته ذکر وکړو او دا هم وو ولې مطلب کوم خلک سي په خپل د شي علاج نه کوي نه دي په خپل د سوچ کې ولې هغه سي دی هغه مخ نور زیات خرابېږي خو بیا هم د ته مشغور قسم قسم نه جوړې د مخانو غوي پر مخ باندې کې دانی وي خلک راځي دلته خپل علاج کوي او ډاکټر صاحب د دې متعلق مشته وویل چې دغه علاج سره کم کیږي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټي وی
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخصر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بولئ
ټویټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
د امرودو میوه دا په کال کې دو سیزنه میوه کوي یو د ژمي په موسم کې بل د اوړي په موسم کې د اوړي په موسم کې د دې میوه خوږه زیاته وي او نرموالی هم زیات لري ډیر زیات پخیږي او د ژمي په موسم کې میوه کلک او سخت ډیر زیاته وي خو غوښه پکې ډیره وي نه ډک وي او د دغه ژمي د موسم چې څنګه تاسو ته پته ده دا شروع کیدونکي دي او د کوهاټ د سیمې د خیبر پختونخوا چې کوم امرود دی هغه خاسته شکل او دغه امرود خوګواله هغه د نور سیمو په پرتله بیا زیات دی وجه صدا دغه په حق لبانې د ډیور ډیو خبريال ملک وقاص یو راپور تیر کړی دی نو راځي چې دغه راپور ته وښو
ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو وینئ زه د وخت کې یو باغ کې ولاړې ما چې دا د کوارت د امرود او باغ دی دلته کې ډیر خوندور امرود پیدا کیږي او د ملک ډیرو برخو ته لګل کیږي او چې کله بازار تراشي نو خلک ډیر په خوخه باندې او په د نور قسمونو په پرتله په ښه نرخ باندې دا امرود اخلي دې وخت کې ما سره د باغ مالک داغه رهبر داغه دکاندار هغه عمران علی موجود دی دې سره به په دې حق لبانې خبرې کوو چې دلته کې امرود کې چینجې ولې نشته د دې دې امرود خواږه سومره دي او دا ولې خواږه دي او دا دې علاقې نه بلې نور کمو کمو سیمو ته ځي نو عمران علی تا ته زه په خیراله وایم
السلام علیکم
مرګری دار ته وایي چې دلته کې تاسو سونه باغونه دی او تاسو دې خصمانه په کومه طریقه کوي؟
جی جی بس دزی خمو شکر دې باغونه خپل پلرانه نکاو ډیر باغونه دي کنه او د کوم باغ کې چې تو ویلاړې دا خمو په پیسوالو کنه نو بس شکر دې خپل رزق دا کوم کوم زی تر قطر تر بحرین تر پنجاب تر پړه چنار تر هر زینه ښه شوق سره خلق رزي او دا امرود وړي او چمجې پکې دی وځي نه نشته چې خلق ولا ندیانو والو بو سپنه کیږي چې سره پنه کیږي پته نه لګی دا شکر دادا غرنه وبر وځي چشمه دا داله قدرت او سی د مو باغ و تر غلی دا بس د دی واجی نه خسته امرود یو ټول خلق راځي
سو قسمه امرود دی پدې کې
جی دی کې قسمونه خو زیات وی ډیر زیات دی تا ته غنه نشم خو د سی بظاهر حکم دی کنه دا درې سالور خکارا دی او یو سپین دی غړ غړتی غړ غړ سپین چې کوم دی هغه کې خوګله دور نه ویجی چې لګ وړوي کنه هغه کې میټه زیات وی خوګوي او دننه نصر امروت هم پکشته دی او بره نصر امروت هم پکشته دی او جی
دا راته وایي چې دا دلته کې تاسو دې سونه برګا میوه اخلیل په کال کې سو پیره میوه کوي؟
جی دوه سیزن ملويږي او یو د جمی وی او یو د ګرمو موسم وی او جی اوړي والا
او جی دغه کم ډیر خوندوري
جی جمی والا لګ خوندور زیات پی هغه کې زیاکا زیات وی جی بالکل بالکل اوړي والا د سی وی کنه هغه کې هغه اچانک وہ لگے گی غب کے کلا کلا بیا زیاد شی کنا چی زیاد چینو زیاد شی خرابی گی در سرا زمی والا کم بھی خوش ہے صحیح بھی برابر ہو
او دا میوہ پہ کال کی او پیرا کم ہی ببل کال کے زیاد ایدا سے پکی کی گی
جی دا کلا کلا کی گی ہر ٹائم دسی نوی شکر دے ہر کال خب برابر چلے گی خب برابر چلے گی
اس پورے کم خوام لے گلے دا تا پلارا کی دکان ہم کڑ دے نو اگے کم خرچہ ہے
جی بالکل مود جی 12 سالو شولو تقریبا 12 13 سالو شو مود جی سٹاپو نہ دی کنا او کوم کوم زیتا راځي لکه ما خو تا ته دینه مینول چې بهر ملکونو ته داخله کړي او د پاکستان کې خواسم ټول شکر دی چلیږي خب په مزه باندې
ټیک شو جی ډیره مهرباني
مهرباني مهرباني
کو څنګه چې تاسو د عمران علي خبره وره دي د دې ځای امرود ډیر زیات خواګ دي او ډیر علاقو ته ځي خو دې ځای کې چې مونږه کومه خبره نوٹ کړل نو په امرود کې دلته کې چینجې نه وي او د هغه غټه وجه چې کم دنو هغه د فیرمون ټریپ ته دا کم چې بوتلو کې دوی دا دوي اچولے دا دے کے دا ماشی را غونڈی گی دوی وائی چیرا دا دے وجن ہمم دا ماشی چی دینو پدے یا چینجے چی دینو پدے امروتو کی دیر کم وی ملک وقاص خان وائس آف امریکہ ڈی ون نیوز کوہاٹ
دا کال 2019 دا سولے نوبل جائزہ چکم نڑیوالا جائزہ دا دا ایتوپیا صدر آبی احمد علی تا ورکړه شوې ده په دې چې د ایریټریا چې کوم د دې ګاونډي ملک ته دغه سره د سولې لپاره هلې ځلې کړې دي د دوه حکومت او بلدا چې په ملک یو شمېر مثبت ګامونه پورته کړي. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار شوبزاد وړاندې کوي.
په ناروې کې د نوبل کمیټې 15 کسیزه ډلې مشر ویلی ابی احمد ته دغه جایزه د ایتوپیا او ایریټریا ترمنځ د اوږدې مودې راسې روانه لانجه په کال 2013 کې د واک ترلاسه کولو یو سو میاشتې وروسته ختمولو په سر ورکړې ده. د نوبل سولې کمیټې ویلی چې ابی احمد د وزیر اعظم په توګه په خپلو سلو ورځو کې په دغه هیواد کې لګیدلې بیړنې حالت ختم کړي، په زرګونو سیاسي بندیان یې خوشي کړي، په میډیا لګیدلې بندیزونه یې پورته کړي، بندیز لګیدلې سیاسي ډلې یې قانوني ګرځولي، په بډو رشوتونو کې ککړ پوځي او سیاسي مشران یې د خپلو څوکیو لرې کړي او د ایتوپیا په سیاسي او ټولنیز میدان کې د ښځو شمیره سیوا کړې ده. ابی احمد علی تبا د دسمبر په 10 نیټه د ناروې په سر ښار اوسلو کې په یو غونډه کې دغه جایزه ورکول کیږي. د دغه جایزې ترڅنګ به نوموړي ته 900,000 امریکایي ډالر انعام هم ورکړي کیږي. د نوبل کمیټې دا خبره هم منلې چې په ایتوپیا کې د جمهوریت د قوی کولو لپاره لا هم نور کار پکار دی، خو تمه ده چې د ایریټریا سره د سولې لوزنامه به په دواړو هیوادونو کې د مثبت بدلون نوې لارې خلاصې کړي. د سولې نوبل جایزې کمیټې د شرقي او شمال شرقي افریقایي هیوادونو ترمنځ د سولې او جوړجاړي لپاره د ښاغلي ابی احمد کوششونه هم ستایلي دي. د نوبل د اقتصاد او ساينس په لړ کې د سولې جایزې اعلان به د ګل په ورځ کیږي. تیر ورځ د ادبیاتو یا لټریچر په برخه کې د نوبل جایزې د پولینډ لیکوالې اولګا توکارچوک او د آسټریا پیټر هینډي ته ورکړل شوې دي. دغه جایزه تیر کال نه ورکړل شوې نو له دې امله اولګا توکارچوک ته د کال 2013 او پیټر هینډي ته د کال 2019 د نوبل جایزې ورکړل شوې دي. اولگا توکارچوک ته دغه جایزه ځکه ورکړل شوې چې هغه په خپل لیکنه کې د ژوند اړخونه د معلوماتو ترڅنګ په تخیلي قصو کې وړاندې کړي دي. پیټر هینډی ته جایزه له دې عمل ورکړل شوې چې په خپل کار کې د انساني تجربې ځانګړتیا او حدود په ژبنی مهارت کې کاغلی وو. هر یو ګټون کې لیکوال ته به $930,000 نغده جایزه ورکړل کیږي. د دغه وړاندې دریو ساينس پوهانو په ګډه د کال 2019 کیمیا یا کیمستری نوبل نړیواله جایزه ګټلې ده. دغه دریو وړو ساينس پوهانو ته جایزه د آین لیتیم بیټری جوړولو لپاره د دوی د کار له وجې ورکړل شوې ده. د شروع یا چهارشنبې په ورځ د نوبل جایزې ورکوونکي کمیټې اعلان کړی چې $930,000 امریکایی ډالرو انعام به د امریکا سره تعلق لرونکي جان ګورنو، د برطانیې سټینلی ویټنګم او د جاپان اریکا یوشینو ترمنځ وویشل کیږي.
دونکو د وایس اف امریکا ډیور رادیو د ټی وی د یو ساته خبری خپرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د ډیور رادیو خپرونه تاسو د ډیور رادیو په پانو www.voadiorradio.com باندې هم کته او اوریدئ شئ. د ډیور رادیو په فیسبوک ویب پانه باندې هم تاسو د ډیور رادیو تمام پروګرامونه چې کوم د ویډیو پروګرامونه دي او دا شانته کې یو شمیر تازه خبرونه راپورونه او مرکې تاسو هم دغلته کتئ شئ. د دې خپرونې سرته پر رسیدو باندې به زمونږ همکار برکوال میخیل صاحب سټوډیو ته راځي. د غزل محفل پروګرام به تاسو ته وړاندې کوي او زه اشفاق من سره د خپل تکنیکي اړخ همکارانو پروډوسر وکیل خان او انجینرانو کې جان او سنتوس د هغوی سره ستاسو اجازه اخلم. یاله فما
ماستا خدای بن تارکا دما دستور باستا لانجی روی د دل تانا ماشیا استا ماشیا کلا چمن تلی به فارو دا وا 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 تنندارو وا 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 تنندارو کو کتی پرتن کای دستو وا دانا چھ دماغ مدین کا دردانا شیر و زلطان دا کتاب دان کی گل بدانا